دا مشال رادیو دا ساسو کوربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت دا ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې په پاکستان کې د عاشوري د مراسمو پر مهال د امنیتي ګامونو د خیبر پختونخوا ائتلافي حکومت نه د قامي وطن پارټۍ د بیلیدو او د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکو پر شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې له شیا مسلک سره اړه لرونکو نن د شوري په ورځ ماتمی جلوسونه راستل دي. افغان ولسمشر احمد کرزی د بشري حقوقو لپاره پر کارکونکو ډلو ژغ کړی دی چې د افغان ماشومان د بشري حقوقو خوندیتوب دی باور کړي، او امریکایي ولسمشر بارک اوباما پر کانګرس زور چولی چې د ایران پر ضد له نوو بندیزونو لګولو ډډه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې له شیا مسلک سره اړه لرونکو نن د شوري په ورځ ماتمی جلوسونه راستل دي. پر دې مهال د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر شهرونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په بونو کې د ماتم کوونکو د جلوس امنیت ساتونکي د پولیسو ځلې مشر ثناء الله خان مشال ریډیو ته وویل
سیکورټی په حوالے سره ټول انتظامات مکمل شوی دي. ټولې غلی بلاک دي، ټول نفرستان الرټ پلاړه ده، روف ټاپ ست دي، او بی ڈی ایس پست دي، سنیپر ډاګ براو ست دي، ناکا بندی لګېدلې دي، کومې لارې دي، ټولې دا روټ والے سرکړې مو دي ټولې.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کوهاټ او ډر اسماعیل خان په ګډون د ټولو ضلعو کمشنرانو ته ویلي چې د شورې پر مهال د امنیت باور کړي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شرپاو تورونه رد کړی دی. د تحریک انصاف له دفتر په خبرسوي بیان کې ویل شوی دی چې قومي وطن ګوند جالي کاغذ او جالي دستخط لاله د عمران خان پر ضد ګمراکونکي تورونه لګولې. د لاغورسته ده چې تحریک انصاف د قومي ګوند وزیران د درغلیو په تور کې له کابینې لري کړل، او د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر سکندر شرپاو پر عمران خان تور پوری کړ چې دته د یو کس د لګول لپاره شفارستی لیک لیکلو. سکندر شیرپاو تیر ورځ په یو خبري غونډه کې نه یوازې له وزارت استعفا وکړه، بلکې له صوبایي حکومت اتحادیې یا د قومي وطن ګوند د ویتلو اعلان هم وکړ. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د بشري حقوقو لپاره پر کارکونکو ډلو ژغ کړی دی چې د کارکونکو افغان ماشومان د بشري حقوقو خوندیتوب دی باور کړي. افغان ولسمشر احمد کرزی د سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خپل رادیو وینا کې کړی دی
باید ټول متوجه اوسېږو چې هر کسان چې استخداموي د دې ماشومان بشري حقوق ته توجه وکړي او بشري حقوق خوندي وي.
افغان حکومت که څه هم د ماشومانو د ستونزو د کمولو لپاره د نوو پروګرامونو خبر ورکوي، خو وایي اوس مهال د هیواد 1.3 میلیونه ماشومان له داسې ستونزو سره مخامخ دي چې په هغوی کې د سړک د غاړې کارګري، مایوبي، بیکوري، په مخدره موادو روږدېده او جنسي تیری شامل دي. امریکای ولسمشر بارک اوباما پر کانګرس زور اچولی چې د ایران پر ضد دی په داسې وخت کې وړاندې کړل سوي نوي بندیزونه نه لګوي چې له دې هیواد سره د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر اوباما د پنځشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې خبرې اترې د دې لپاره تر ټولو ښه لار ده چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. دی وای هغوی په جدي توګه د دې مسلې د هوارولو لپاره خبرو اترو ته راتلی سي، نو د نورو بندیزونو هیڅ ضرورت نشته، هغه ځکه چې پر دې هیواد وار له مخه لګېدلي بندیزونه ډیر اغیز لري. د ولسمشر بارک اوباما اداره له ایران سره د یو داسې تړون رسیدو ته نور وخت غواړي چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځوي. د امریکای سینټ لوړپوړي غړي او د امریکا ملګری اسرائیل فکر کوي چې داسې یو تړون به پر ایران بندیزونه تر وخت لمخه آسان کړي. د ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ د اټمي وسلو په اړه د خبرو اترو نوي پړاو به په راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. په عراق کې د پنځشنبه په ورځ په داسې بردونو کې تر څلوېښت زیات کسان وژل شوي او لوی شمېر نور ټپي شوي دي چې د زیاترو هدف د شیا زیارت کوونکو. دا بریدونه په داسې حال کې سوي چې له عراق او نورې نړۍ څخه له شیا مسلک سره اړه لرونکي د اشورې په مناسبت ماتم کوي. تر ټولو خونړی برید په منځنۍ صوبا دیاله کې سوی چې یو برید کوونکي د روانو شیاګانو په منځ کې ځان په بمونو الوزولی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او تر 70 زیات ټپي شوي دي. پرون په سلګونه زره شیا زیارت کوونکي په کربلا ښار کې د امام حسین پر قبر راغونډ شوي وو. سونی سختدریځي ډلې زیاتره وخت پر دوی بریدونه کوي. پرون یې بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې په عراق کې په افریقیز تشدد کې زیاتوالی رامنځته شوی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمي ویلي چې هیواد یې د امریکا پر ځای د یو بل ملګري د لټولو هڅه نه کوي. نبیل فهمي دا څرګندونې له هغه وروسته کړې چې د پنجشنبې په ورځ یې د روس له یو لوړپوړي پلاوي سره لیده کاته وکړه. نبیل فهمي زیاته کړه چې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره لیده کاته له روس سره د مصر وار له مخه د موجودو اړیکو فعاله کولو. د نبیل فهمي په خبره له روس څخه ځکه په بیلابیلو څانګو کې همکاري غواړي چې دا هیواد په نړیواله توګه ډیر اغیز لري. او د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه او وروستۍ شل اوریزو لوبه نن په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم نن د شپې پر 9 پیلېږي. لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ګټلې وه. بل پلو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په شارجه کې له هالینډ سره لوبه کوي. د افغانستان او هالینډ د لوبډلو ترمنځ دا لوبه د 2014 کال د نړیوال شل اوریز کپ لپاره د غوراوي د پړاو برخه ده. په دې لوبو کې د ښې کارکردګۍ پر اساس د افغانستان لوبډله کولای سي چې په پرله پسې توګه دریم ځل د شلو اورونو نړیوال کپ ته ووځي چې په بنگلاديش کې به ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. نن په پاکستان کې د اشورې ورځ ده. په دې مناسبت په ټول هیواد کې التشی ماتمی جلوسونه باسي او ازاداری کوي. په خیبر پختونخوا کې قومي وطن ګوند له ائتلافي صوبایي حکومت بیل شوی دی.
د تحریک انصاف کوم رویه چې وا نو هغه چې مخامخ کې خبرلنو دې ته موږ راغشو چې موږ نور دوی سره نشو چلیدای.
دا پاکستان او هند لوړ پورو چارواکو ترمنځ تازه مذاکراتو په اړه کارپوهان وایي چې وروستۍ دورې مقصد د کنټرول په کرخه استحکام راوستل وو.
اس دورے سے جو باتیں ہوئی ہیں ان کا تعلق لائن آف کنٹرول پہ استحکام پیدا کیا جائے.
انیس پروگرام جمہوریت کے باوور چې هغه کوم وجوهات دي چې په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه په عملی سیاست کې ښکارا نشول.
دی گوندونو دی جریدو ترشا په غیر قانوني ډول خپل فعالیت شروع کړ. افغانستان کې ګډوډۍ راوستي دي. پردو هی و دونو سره لاس یو کړ.
د دې تاسو نور رپورټونو تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. نن په پاکستان کې د اشورې ورځ ده. په دې مناسبت په ټول هیواد کې التشی ماتمی جلوسونه باسي او ازاداری کوي. د اشورې په مناسبت د خیبر پختونخوا په بنو کې نن ګرز بندیز یا کرفیو لګول شوی دی. په بنو کې دا مهال د اشورې جلوس له خاره تیریږي چې ماخام به خپل مرکزی امام بارګاه ته ورسیږي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د ملک د نورو برخو په سیر نن په ضلعبنو کې هم د لسم محرم الحرام اخیری ماتمی جلوسونه په ښار کې راوتی دي او د لړکې د بنو ضلعي انتظامیې له اړخه د سه قسمه ناخوښه پیښې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي او په ښار کې د پرون ماښام نه کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوی چې داخلي او خارجي ټولې لارې تړل شوي دي. د اهل تشی ماتمی جلوس سهار 10 بجې د بنو مانډان ګیټ مرکزی امام بارګانه راووت تو چې په میلاد پارک خپل مراسم ادا کولو نه پس به واپس مازیګر امام بارګاه ته ځي. ماتمی جلوس باندې ډیوټي ورکون کې ډی ایس پی هډ کوارټر ثنا الله خان مشال ریډیو ته د سیکیورټی انتظاماتو په اړه وایي.
انشاءالله صرف الله مدد بغور نور انشاءالله سیکیورټی په حوالے سره ټول انتظامات مکمل شوي دي. ټولې ګلې بلاک تھی ٹول اینڈ افریسٹان الرٹ پلاڑا دا روف ٹاپ ستدی او بی ڈی ایس پا ستدی سنیپر ڈاک مراو ستدی انا کا بندی لگی دلی دی کمی لاری دیا ٹول دا روٹ والے سلکڑی مدی ٹول ہے.
د بم ڈسپوزل سکواډ مشر واسیل خان وای د جلوس د لارو سو سو زلا مینا اخستل شوه چې د سکیس معنا خوخه پیخې مخنیوي وکړي.
تمام ورځ مونږ چې کړه هر ګنټه بعد هر روډ مونږ چیک کوو. مین ډیټیکټر مونږ ګرځو, افروز ډیټیکټر مونږ ګرځو او ان شاء الله بالکل کلیئر دی. بیګا د شپې 12 بجې جلوس لو او سره مونږ مخ کیدلو او سبوی راسي مونږ سلور زرو د روډ کلیئر کو.
اهلې تشی ماتمی جلوس کې یو ګډونوال ذوالفقار علی وای چې دوی د پولیسو او عوامو د اون او ملاتړ نه خوشاله دي او تما کوي چې په خیریت به واپس ورسی.
خاص پولیس می سره ډېر سیکورٹی رو کہانی عوام شدا علماء کرام تاجر برادران کردہ بنو سیٹی عوام ڈیر ڈیر شکر گزارے کہ دیے میں سارا ڈیر تھا ان کا بالکل بھائی چارہ دا میں سارا اڑینا ہی او یو اونا یو دا او شاخینا دوائی سارا میں سارا سنت جماعت ڈیر تھا ان کا اللہ میں امید لری کہ سرنگ داغا میں اکر اللہ داغا سے واپسی یا مرگاہ بانی تھا خیرا ہو رہا سے
دونه دا چنن د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ چرتا چې اهل تشی سره تعلق لرونکي شتون لري. لسم محرم الحرام ډیر په عقیدت سره المانځي او د پاکستان په یو شمیر خارونو کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د اشورې په لړ کې د خیبر پختونخوا په مختلفو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخستل شوي دي. په پېښور کې نه یوازې لارې تړل شوي بلکې د موبایل ټلیفون سرویسونه هم بند کړل شوي دي. ځینې خلک وایي خپل مریضان روغتون ته نشي رسولی, خو د پېښور انتظامی چارواکي وایي دوی د امنیت لپاره دا ګامونه اخستي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په پېښور کې د پرون راهیسې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره ډېر کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او په پېښور ښار او پېښور صدر کې د محرم د جلوسونو لپاره د سړکونو او بازارونو د بندولو او پرون او نن ورځ د موبایل نیټورک د بندولو له وجې د پېښور اوسیدونکي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې ډول کې د پېښور کوټۍ یو اوسیدونکي محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل,
سکیورټی ډېره سخته کړې شوې ده. مختلف ځایونو کې چې کم دي لارې بندې کړې دي. په دې وجه چې کم دي مریضانو ته هم ډېر تکلیف ته ځای په ځای چې کم دي ناکې. نن لسم محرم دی, پرون چې کم دی لکه نهم محرم تیر شوی. نن لکه حکومت چې کم لکه دا موبایلونه بند کړي دي, په دې وجه باندې خلکو ته ډېر تکلیف دی. ځکه جی ټي روډ بند کړی دی, ورپسې دن یا کتوت دی, کوټه شوا دا خو لکه دی مین ځایونه دي. خو لکه چوکیاتګار دا مین چې کم لګوره نه پکاره چې هر دی کې سنه سه مرسته پکاره.
خو د پېښور ډپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د محرم لپاره دوی د مقامی اوسیدونکو او تاجرانو په صلاح مشوره دا امنیتي پلان جوړ کړی دی او د ولسي وګړو د حفاظت لپاره دوی دا کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د محرم پر مهال پټولا صوبه کې د امنیتی صورتحال په اخلا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم کمشنرانو ته د امنیت یقیني کولو هدایت ورکړي دي. په دې لړ کې د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د ویډیو لینک د لارې د ډیرا اسماعیل خان او د کوهاټ د کمشنرانو سره خبرې اترې هم کړې دي. او د ډیرا اسماعیل خان کمشنر د امنیت په اړه په دې خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي دي چې په ډیرا اسماعیل خان کې د محرم د جلوسونو د امنیت لپاره په ځینې ځایونو کې پوز هم ځای په ځای کړل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د محرم لپاره د پېښور کوهاټ هنګو او ډیرا اسماعیل خان څلور ضلع حساسې ګرځول شوي دي او د پېښور په 15 شیعه عبادت ځایونو کې 13 شیعه عبادت ځایونه حساس ګرځول شوي دي.
قدرمن اوردونکو, په خیبر پختونخوا کې قامی وطن ګوند له ائتلافي صوبای حکومت ته بیل شوی دی. دا ګام قامی وطن ګوند تر هغې وروسته اخیستی دی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې ګوند پر وزیرانو د درغلۍ تورونه پورې کړل. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال د قامی وطن ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا له پخوانی سینیر وزیر سکندر شیرپاو سره خبرې کړې دي او له دې پوښتنه کړې چې ولې له حکومته بیل شو.
زمونگ پاٹے کم وطن پاٹے شری مونگ دیت مجبورشی ہو چھے کم اتحاد مونگ کرو کم پوائنٹس مانے کرو چھے پاغی مانے عمل نکی دلو او دا تحریک انصاف کم رویہ چوا نو آغم چھے مخامخ کی خدل نو دیتا مونگ دا غشو چھے مونگ نور دوی سر نشو چلی دے
تاسو پا وزیرانو چھے کم تورو ندی کم الزامو ندی دا غی ثبوت شتا او کدا غی ثبوت نو ستاسو پاٹے ہو بیا سیکشن
پر جی مونگ خو بار بار دیتا ہوئے چھے مونگ تا ثبوت را کے مونگ تا سپسیفک الیگیشن سو خواہ خو اسو پر مونگ تا اس قسم دا غی ندی را
تاسو دا خبره هم وکړه چې دی غواړي کوم ایشوز چې امبیشیس ایجنډا و دي هغه دی نشي مکمل کولای نو ځان خلاصي سیاسي مرګ غواړي شهادت غواړي
ګورې جی سیاسي خلک یو سیاسي تجربه کو مونږ ته خدا ښکاری ځکه چې د شپږ میاشتو کې موږ سولي دل چې دوی په خپل د ته تیار نو حکومت ته نه پالیسي سره موجود وي و دې قوم سره کړی دی اس قوم ته مخامخ کې دی نشي ګورې نو زیاتر ایم پی ایز او وزیران هم دوی بالکل د قوم نه شویتی نو دین دا مونږ اندازه کو چې دوی اوس پبلک نشي فیس کولی او اوس داغه لپاره سلاره ګوري او ځکه په نورو باندې تورونه لګي.
عمران خان تاسو سره سفارش کړو چې تاسو د وزارت کې لوی هدف
هغه یو خطر لګلو چې د نوخار یو کسته او چې دا تاسو اپوینټ کړي حالانکه دا غی لپاره یو کمیټي جوړه شوی و چې هغه به اگر غواړي یو سرچ کمیټي چې هغه به دا غی انټرویوز به کوي باو دا غی به دغه کې دا خیبر پختونخوا اویل اینڈ ګیس کم چې کمپنی موږ جوړه کړې دا غی چیف ایگزیکټیو پوسټ شلکو نه زیاته دا غی تنخواه و نو دا غی لپاره اغه دغه کړو او پاره معنی ما عملونه کو ما بلکې اغه انټرویوز اغه وخت سره کینسل کړ ځکه چې اغه کې اغه لیول والا یا اغه دغه والا موضوع کا ستغنور اغلی او کمیټه هم دا ریکمنډیشن او ما وچ بالکل دا کې دغه کینسل
په همدې موضوع کې قدرمن اوردونکو پاتې کیږي. په خبر پښتونخوا کې د قامی وطن ګوند له ائتلافي صوبای حکومت تر بیلې دروستو هلته تر پردې شاته د حکومت نسکورولو حسي زیاتې شوې دي. په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف مشرۍ حکومت جوړ دی. قامی وطن ګوند تر د هغې وروسته له حکومت بیل شو چې کله اعلی وزیر پرویز خټک د دې ګوند وزیران د اداري فساد یا درغلي په تور له وزارتونو لرې کړل. تر دې وروسته اوس د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ډله فعاله شوې ده چې د مسلم لیگ نون په ګډون له نورو ګوندونو سره شریک حکومت جوړ کړي. پښتنه دا ده چې آیا تحریک انصاف د قامی وطن ګوند له حکومته تر وتل کېدو وروسته په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اړینو غړو شمیر لري او کنه؟ همدا پښتنه عبدالحی کاکړ په پېښور کې د سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر خادم حسین کړې ده.
پاتې تاسو ښکاری چې پارلماني جمهوریت کې چې کوم دی عددي اکثریت خبرې نو تر اوسه پورې د تحریک انصاف سره عددي اکثریت شته. څخه هغه پنځه دېرش چې کوم سیټونه اغوستي وو الیکشن کې په دې سره سره هغه سره آزاد او نور چې ملګري شوي دي نو د هغې درې پنځوس جوړېږي او چې بیا ورسره د صوابۍ جمهوري اتحاد ورته وي یا عوامي جمهوري اتحاد ورته وي هغه د هغې هم څه سیټونه دي نو دا ټول پنځه شپېته سیټونه جوړېږي او زما خیال دی چې د یو سل څلېرش اسمبلۍ کې دغه مناسب اکثریت دی او څومره پورې چې په نورو چې کوم اهل شوي دي په هغې الیکشن کې نو د هغې امکان شته چې څنګه سرحده پورې په هغې کې سیټونه بیا تحریک انصاف سره والي
خواسي چې کوم هلته جمعیت العلماء اسلام دی هغه زیات فعال وي خو مسلم لیگ نون هم دی او کوم نور مخالفه ګوندونه دي هغه هم شته که هغه وغواړي چې دا حکومت یعنی دا تعداد کچم پوره دی بیا له دوی ځخه خلک راپری کی او په طریقانه طریقه حکومت جوړولو یو گنجائش کېدلای شي.
مطلب شکاري چې جمعیت العلماء اسلام او پاکستان مسلم لیگ نواز سره خپل کې اتحاد هم کی نو هغه عددي اکثریت نه جوړیږي د یو سلسله اسمبلی کې چې اګي په حکومت جوړ کړی شي او په کار دادا چې عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپلس پارټي څنګه چې دغه قیادت اعلان کړی دی چې په مرکز کې هم په دې مخالف ګوند کې ناشتي او په صوبه کې هم مخالف ګوند کې ناشتي ځکه چې اګي ته عددي اکثریت په هغه بنیاد نه ملو شوې په کم بنیاد چې پاکستان مسلم لیگ نواز په مرکز کې ملو شوې او په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف کې ملو شوې.
نو اخیری پښتنه دا ده چې ځینې خلک دا وایي آیا ستاسو په خیال باندې داسې ګنګوسې دي یو تصوراتي خبرې دي چې وایي چې تحریک انصاف دا څه وخت کې دا ثابته شو چې دوی حکومت نشي کولای نو په داسې اقدامات حکومت سره دوی کوشش کوي چې حکومت پرېږدي او سبا خلکو ته ووایي چې موږ خو حکومت ته پرې نه شو دلسو. داسې یو تصور تر کومه حده سم دی؟
بالکل ما ته دا ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف مخکې دا خبره وه چې د بازي د سیکیورٹی ایجنسوں نے دی فارغ اور دی حاضر سروس خلقو دی اثر لاندے وا اس دا چخکاری چی آزاد دا چخلقو اثر لاندے دا چی آزاد پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت مخ تپری خودو تا نپلی دی اور آغی کی یو دا چی قسمہ نظام راوستل غواری کم چی دا آغی یو مذہبی توجی یا تشویل ری یو غاڑی تا دا خبر دا بلی غاڑی تا دا خبر دا چی دا آغی کم دی کارپنانو اکثریت تی اکثریتی خلق دی او آغا کی زوانانم دی بوداگانم دی سمجھ اکثری دی خلق دی آغا اکثری دی خلق دی سیاست یا دی انتظام یا دماش او دی سماج یو دا چی نکتہ نظر لی دی چی آغا پا آسان لارا او پا مینس کی لارا او پا لند لارا تلو واری او در ما خبر دادا چی بنیادی مفکورہ او مفکوری سر ترلے بنیادی انتظام و صلاحیت د داغه مشتواله په دې سو مشتو کې بهرال ډېر خلکو توازه شه او د تحریک انصاف مقبولیت یا شهرت په خلکو کې یا دغه مثبت عکس د خلکو ذهنونو کې ډېر په تیزه خطر وغورځېده. زما خیال دی چې دا درې واړه خبره تاسو را جمع کړي نو ظاهره خبره چې تحریک انصاف د قیادت اکثریت په دا غواړي چې هغه دې واپس د خپل پرلت کاروبار ته راشي.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین چې له مشال رادیو سره مرکه کوله. قدمن اردن کو ساسے پام ایبل رپورٹ پلور را گرزو. دا پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلی هند ته د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتا جزی سفر او د هندی مشرانو سره د نوموړي لیدونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خکولو کې مهم رول لوبولی دی. سرتاج عزیز په داسې حال کې د هند سفر وکړو چې په دې روسو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرخې کړکیچ زیات شوی دی. دا چې د نوموړي تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې په کوم لور تللې شي په دې اړه د مشال رادیو د خبریال احمد شاه زمي رپورټ اورو.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په روانه اونۍ کې د هند د دورې پر مهال د دغه هیواد له مشرانو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړې. د چهارشنبه په ورځ په نوی ډیلی کې سرتاج عزیز د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیده کاته وکړه. تر دې وړاندې نوموړي د هند بهرنی چارو له وزیر سلمان خورشید او دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره هم ملاقات وکړي او د لنجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو پر بحالي خبرې اترې وکړي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت له هندي مشرانو سره د سرتاج عزیز لیدنې ته یو مثبت ګام ویلی دی او زیاته کړې ده چې دا ډول ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ښه لور بوزي. دا چې د سرتاج عزیز د هند دوره او له هندي مشرانو سره د نوموړي ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په لاهور کې د سیمیزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری هیله څرګندوي او وایي چې کېدای شي تر دې وروسته د سرحدي کرښې سرغړونه ودرېږي.
ان کا تعلق لائن آف کنٹرول پہ استحکام بڑھانے کے لیے
پردے دورہ کی چکمی خبری شوی دا حقی تعلق دا کنٹرول پر کرخی لصوبات سر دے زما پا فکر پردے موضوع دوار خواوی رضا شوی دیو مکھی للرو چی دا دوارو ہی وادونو حکومتونا با پاوز تلار خوونا وکلی چی دا کنٹرول پر کرخی سرغڑونا پایتا ورسوی او صوبات رامنستکان دی
استحکام پیدا کیا جائے.
تر دې وړاندې هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې شوې دي. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه آرتی تیکو سنگ وای په دواړو هیوادونو کې د کورنی سیاست فشار حکومتونه مثبت نتیجه لرونکو اقداماتو ته نه پرېږدي.
میں تو بہت پیسیمسٹک ہوں کیونکہ یہ بات چیت اور یہ جو ملاقاتیں ہیں
زه خو ډیر نه هیلم ځکه چې دا ډول خبرې تری او لیدنی د کلونو راهیسې کېږي او پر لائن اف کنټرول اور بند هم د کلونو راهیسې دی خو د هغه سرغړونه هم روانه ده. نو زما په فکر په دې لیدنو کې رسمیت زیات دي خو پرمختګ نشته ځکه چې د دواړو هیوادونو کورنۍ سیاست او د هغه فشار د حکومتونو پر مشرانو وي. نو په همدې خاطر که هغه سرتاج عزیز وی یا منموهن سنگ وی همدغه فشار ته په کتو سره لیدنی کوي خو په پای کې د هغه هیڅ ګټه نه وي.
د هند او پاکستان ترمنځ د دوړخیزه تجارت حجم د پاکستان له لوري تر بل هر هیواد زیات دی خو ځین وخت سیاسي کړکیچ پر دې هم منفي اغیز وکړي. د دې وبیلګه د پاکستان لخوا هندوستان ته په تجارتي توګه د تر ټولو غوره هیواد درجه ورکول لا هم تر اوسه د ځان ښکار ده. پروفیسر عسکری زیاتوي چې اقتصادي همکاري او دوړخیزه تجارت د اړیکو په سمولو کې مهم رول لري.
اگر دونوں ملکوں نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو اقتصادی تعلقات اور تجارت
که چیرې دواړه هیوادونه اړیکی سمول غواړي نو باید اقتصادی همکاری او تجارت ته وده ورکړي، خو د دې په لار کې سیاسي ستونزې جوړیږي، لکه په هندوستان کې چې بی جی پی په اپوزیشن کې ده، هغه د پاکستان پر ضد د جنگ د اعلان غوندې حیثیت کې ښکاري. بلخوا په پاکستان کې هم داسې حلقې شته چې له هندوستان سره د اړیکو سمولو په حق کې نه دي. نو فکر نه کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو ډول څرګنده ښه والی راشي، ځکه چې دواړه حکومتونه په ډېر کمزوري انداز کې اړیکو ته ګوري.
که څنګه د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر یو شمېر موقعو باندې اړیکې کړکېچنې سوي او د دواړو ترمنځ په لویه پیمانه جنگونه هم سوي دي، خو د یوې مودې تر کراري وروسته په اوسنۍ ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې تاوتریخوالي یو وار بیا اړیکې کړکېچنې کړې دي.
امشا اعظم چې تاسو ته د پاکستان او د هند ترمنځ پر اړیکو رپورټ وړاندې کولو، اوس یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د پاکستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ بلخصوص له افغانستان سره یو ډول بے باوري ده. د دې بے باورۍ لرې کولو او د اړیکو ښه کولو لپاره میډیا یا رسنۍ څه رول لوبولی شي؟ په دې اړه د مشال رادیو خبریال مجید بابر له خبریالانو او چارواکو سره خبرې کړې دي او د دې پوښتنې جواب لټولو هڅې کړې.
په جدیده جمهوری ریاستی ډانچه کې رسنۍ یو مهم اندام ګڼل کیږي. رسنۍ په هیواد دننه د حکومت په کارکردګۍ د سار یو اداروي او په بهرنو هیوادونو کې د رسنو خبریالان د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د غلط فهمو لرې کولو په اړه هم مهم رول لوبولی شي. د تیرو څو لسیزو راهیسې پاکستان هغه هیواد دی چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، افغانستان او هند سره یې ولسی او حکومتي اړیکې د کړکېچ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر جنرال مرتضی سولنګي وایي چې پاکستان د افغانستان او هند په اړه ټول خبرونه د بهرنو سرچینو نه اخلي، نو ځکه ګاونډیو سره د بې باورۍ فضا جوړه ده.
موږ خپلو ګاونډیانو ته د کتو لپاره په خپل منځي دیوال کې د یوې کړکۍ لګولو پر ځای په زرګونه میله لیرې یا خو د بی بی سي، سی این این او بهرنیو رسنیو په خبرونو تکیه کوو، یا د لندن، واشنگټن او نیویارک نه خبرېدونکو رسپانو په مقالو او خبرونو باندې د خپلو ګاونډیانو په اړه نظرې او فکر جوړو. اوس هغوی د کوم رنگ چشمه په سترګو کړی وي، موږ ته به هم هغه تصویر ښکاري. نو موږ ته چان سوی خبرونه را رسی، نه چی کار خبرونه. نو زما په نظر دا ښه خبره نه ده.
ہمارے پاس فلسطہ ایک معلومات ہمارے پاس پہنچتی ہے جو میرے خیال میں کوئی بہتر بات.
مرتضی سولنگی وائی چی دا پاکستان پا گوانڈیو حیوادونو کی دا پاکستانی رسنو د خبریالانو د نشټوالي وجه د پاکستانی رسنو خراب اقتصادي حالت هم ده، خو په کابل کې د افغان جرنالیست اسوسییشن مشر خپلواک صحافی بیا وایي چې د اقتصادي سببونو نه علاوه د دواړو هیوادونو د رسنو او خبریالانو ترمنځ د اړیکو نشټوالي هم یو سبب ده.
دوو کلونو راهیسې په دې رابطه مشخصه هڅې پیل شوې دي چې د دواړو هیوادونو د میډیا ترمنځ اړیکې جوړې شي، او په دې کې د نه باور فضا هم تر ډېره پورې حاکمه ده. مثلا د افغان میډیا کسان ځینې ګیلې لري د پاکستانی میډیا نه، او د پاکستانی میډیا بیا په خپل حد باندې ځینې نیوکې لري. خو اوس تقریبا یوه مشخصه هڅه په مشخص ډول باندې په خیبر پښتونخوا کې د دواړو هیوادونو د میډیا ترمنځ یوه هڅه روانه ده چې یو تفاهم رامنځته شي، او دغه کومه روحیه چې په منفي شکل کې موجوده ده دغه ورو ورو راکمه شي.
دا مهال یو شمېر پاکستانی خبریالان او د میډیا سره تړلي تکنیکی کارکوونکي په کابل کې د افغان رسنو سره دنده ترسره کوي، خو هغوی د پاکستانی میډیا لپاره خبریالیتوب نه کوي. په کابل کې مې د افغانستان د اطلاعات وزیر سید مخدوم رحیم نه وپوښتل چې آیا داسې کومه پابندي د افغان حکومت لخوا شته چې له وجې پاکستانی خبریالان په کابل کې نشي پاتې کېدی.
دلته موږ داسې موانع نه لرو، او د قانوني او رسمي مجران دا کار کولای شي، او موږ پر هر چا باندې بدګمان نه یو، او پاکستانی ورونه د جهاد په وخت کې مخ کې او په تاریخ کې موږ سره ډېر نږدې وو، او اوس هم د موږ احساسات د موږ پاکستانی مسلمان ورونو او پاکله ډېره صمیمانه ده. نه یوازې دا ژورنالیستان،
بلکه نور حلقه لکه شاعران لکه نور آرتیستان او نور زمود ده هوادونو پمنسکی ده ملتونو پمنسکی باید دید نجده علی که موجود وی.
سیرون کی وایی چی که پاکستان، افغانستان، هند او ایران خپل منځي تعلقات پیاوړي کول غواړي او بدګمانۍ ختمول غواړي، نو باید خپلو هیوادونو کې د ګاونډي هیوادونو خبریالانو ته هرکلی ووایي.
مجید بابرو چې تاسو ته قدرمنو اوریدونکو رپورټ وړاندې کولو، د خبرونې په دویمې نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ تاسو 19 پروګرام جمهوریت هم اوریدلی شئ. خو وخت شوی دی د ماسپښین یوه نیمه بجه د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې له شیعه مسلک سره اړه لرونکو نن د عاشورې په ورځ ماتمي جلوسونه راایستلي دي. پر دې مهال د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر شهرونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په بونو کې له تیر مازدیګره پر ګرځېدو بندیز لګول شوی چې تر نن ماښام به دوام لري. پاکستان تحریک انصاف د قومي وطن ګوند د صوبایي مشر سکندر شیرپا او تورونه رد کړی دي. د تحریک انصاف له دفتره په خبر سوي بیان کې ویل شوی چې قومي وطن ګوند د یو جالي کاغذ او جالي دستخط لاري د عمران خان پر ضد ګمرا کوونکي تورونه لګولې دي. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د بشري حقوقو لپاره پر کارکونکو ډلو ژغ کړی دی چې د کارکونکو افغان ماشومان د بشري حقوقو خوندیتوب دی باور کړي. افغان ولسمشر احمد کرزی د پنځم به پورز په خپل رادیو وینا کې غوښتنه وکړه چې په ماشومان دی د درنو کارونو لکولو ډډه وسی. امریکای ولسمشر باراک اوباما پر کانګرس زور اچوي چې د ایران پر ضد په داسې وخت کې وړاندې کړل شوی نوی بندیزونه نه لګوي چې له دې هیواد سره د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې خبرې اترې د دې لپاره تر ټولو ښه لار ده چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. او په عراق کې د پنځشنبه په ورځ په داسې بریدونو کې تر 40 زیات کسان وژل شوي او لوی شمېر ټپي شوي دي چې د زیاترو هدف اشیا زیارت کوونکو. د بریدونو په داسې حال کې چې وی چې له عراق او نورې نړۍ څخه له شیعه مسلک سره اړه لرونکي د شورې په مناسبت ماتم کوي.
بوریوال کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریا د مقامی ورسپانو اداریو ته کتنه کړي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په اعتماد کې د اغستون بغیر د اتحادي ګوند قومي وطن پارټي وزیران فارغ کړی دي. لکه مې رستي چې په دغه صوبه کې سیاسي اړې غړې شروع شوې دي. ادارې وړاندې لیکي مونږنو چې عمران خان د دې فیصلې نه وړاندې لږ سوچ کړی وي او په کابینه کې شامل د جماعت اسلامي سراج الحق ته د دې سالسي پلاس ور کړی وه. نو په خیبر پښتونخوا کې به داسې غیر یقیني سیاسي صورتحال نه را پیدا کېدو. د ادارې په وینا چې اوس سمدستي داسې فیصله وکړی شوه دا هر څه به پرېږدو چې دا غلطه ده او که صحیح، خو د دې نه به یو سیاسي بحران رامنځته شي او راتلونکو ورځو کې به د تحریک انصاف مشرانو ته د دې احساس پخپله وشي. ادارې اخر کې لیکي چې د تحریک انصاف په شمول ټولو سیاسي ګوندونو له پکار دي چې ملک دا وخت د یو سخت وخت نه تیریږي، باید چې د خپلو سیاسي تو او انا پرستی پځه د ملک مسلو اړختا پاملرنه ورکړي او چې کوم هم فیصله کوي چې د ډیر سوچ او فکر نه رستي وکړي او چې د قام او ملک په ګټو کې وي. بل طرف ته جنگ رس پڼخ پله ادارې کې وایي چې د قامي او صوبایي اسمبلیو د قراردادونو او ډیر بحث مباحثي رستو د بلدیاتي اوټونو لړکي داین او قانون لار هوار شوه او د دې لپاره نوې نیټه او ټاکلې شوه. د کومې ترمخه چې با سند او پنجاب کې په جنوري او خیبر پښتونخوا اسلام آباد او ټمنټ بورډونو کې په فروری کې بلدیاتي وټونه کیږي، خو بیا هم د دې باقاعده اعلان به الیکشن کمیشن کوي. د ادارې په وینا چې د جمهوریت روایتو تر مخه او ټوله مهذب نړۍ کې بلدیاتي نظام ته ډیر په درنسترګه کتلې شي، ځکه چې همدا د جمهوریت اصل روح دی. خو د بده مرغه پاکستان کې د کال 2000 نه بلدیاتي وټونه نه دي شوي او بیا په ټمنټ بورډونو کې خود 13 کالو راسي دا نظام د زنخ کار دی. ادارې خیر کې وایي چې اوس سپریم کورٹ د نوې فیصلې اسمبلی د قراردادونو او د الیکشن کمیشن لخوا د نوې تاریخونو سره هیله ده چې هر قسمه قانوني او تکنیکی مسلې به ختم شي او د پاکو صاحبو بلدیاتي اوټونو مخې ته به هیڅ قسمه خندان پاتې نشي چې ورسره به د ولس حقیقي نمائندگان د مقامی حکومتونو واګې ترلاسه کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف ورسپانې په افغانستان کې د کوکنارو پر ضد د مبارزې په اړه یو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې سخت کال د اپینو حاصل د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. بل پلو ګارډین ورسپانې د کمالا خان په نامه د یو داسې انجینۍ په اړه مقاله لیکلي چې په نړۍ کې د بدلون راوستلو اراده لري. بوریوال کاکړ د دوړو مقالو له مهمو برخو سره.
دلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ضد له 12 کلنې مبارزې وروسته لا هم دا پیداوار په ډیره پراخه کچه په دې هیواد کې موجود دی. د ملګرو ملتونو د نشي موادو پر ضد د مبارزه کوونکو ادارې له معلوماتو سره سم په 2014 کال کې د افغانستان په هغه ځکه کې 14% زیاتوالی راغلی دی چې اپیوم پرې کړل کېږي. د یاد ادارې په لیکنه اوس مهال د نړۍ 90% هیروئن په افغانستان کې پیدا کیږي او دا پیداوار د پخوانیو کلونو په پرتله ډیر زیات شوی دی. مقاله لیکي لویدیز به د کوکنارو د مخنیوي لپاره خپلې پوره هڅې وکړي خو دا به بیخیلش بریالیتوب ومومي. د دې لپاره یا خو باید داسې مبارزه وسي چې د طالبانو ظلم لپامه وغورځول سي او یا هم د خلکو ته کوم بل متبادل فصل وړاندې کړل سي. ورسپانه لیکي د روان کال په پایل کې د پوهانو یوې ډلې وړاندیز کړی و چې باید په افغانستان کې کېدونکو د اپیمو دا کښت داسې کړل سي چې د نړۍ په ګټه سي. د سینلس کونسل په نامه د ډلې ویلي و چې باید د اپیمو ته د یو قانوني کاروبار بڼه ورکړل سي، یعنی واخیستل سي او د درد د مخنیوي د وایانو لپاره وکارول سي. ورسپانه زیاتوي دا وړاندیز ډیر بې ځای نه دی، هغه ځکه چې لوړاندې لا په هند او آن تر دې چې په برتانیا کې لا هم تر کلکه څارنه لاندې اپیوم کرل کیږي. مقاله زیاتوي چې په نړۍ کې د درد د مخنیوي دوایانې کمې دي او د افغانستان کروندګر دا کمای پوره کولای سي. د ورسپانې په لیکنه خو په دې اړه بالکل شکونه موجود دي چې په افغانستان کې به پر داسې کښت کلکه څارنه وکړلای سي او کنه. بل پلو د برتانیا ګارډین ورسپانې د کمال خان په نامه د یوې داسې نجلۍ په اړه مقاله لیکلې ده چې په نړۍ کې د بدلون راوستلو اراده لري. ورسپانې لیکي له پاکستان سره اړه لرونکې د کم عمر نجلۍ کمال خان ارزو لري چې په نړۍ کې بدلون رامنځته کړي. ګارډین زیاتوي چې د مارول په نامه ادارې په تیره اونۍ کې د ستر هیرو یا لوی اتل اعلان وکړ، د کوم چې به پام پر دې پاکستاني نجلۍ وي کومه چې په جرسي نومې ښار کې را لوی سوې ده او په نړۍ کې د سمون راوستلو لپاره کار کوي. ورسپانې زیاتوي په کار ده چې په نړۍ کې داسې مسلمان شخصیتونه وستایل سي کوم چې د رښتیا او انصاف سمبول وي.
کریسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې وایي د حقانی وسلوال ډلې نصیر الدین حقانی له وژنې سره داسې ښکاری چې خای پاکستان به د امریکا وژونکو دښمنانو لپاره نور د یو محفوظ ځای په توګه پاتې نشي. مقاله وایي پاکستان دا نوم ګټلی دی چې د وسلوالو پټنځای دی. د القاعده وسلوال ډلې مشر اسامه بن لادن هم په پاکستان کې وژل شوی وو. نور له پامیر ساحل اورو.
کریسچن ساينس مانیټر لیکي نصیر الدین حقانی د حقانی وسلوال ډل لپاره پیسې پیدا کولې. حقانی ډله د جلال الدین حقانی په نوم ده چې د نصیر حقانی پلار دی. دا ډله له القاعده وسلوال ډلې سره تړلې ده. نصیر حقانی تیر اونۍ د اسلام آباد په بارکو کې ووژل شو. په لیکنه کې راغلی پاکستان د وسلوالو د پټنځای نوم ګټلی و خو اوس د نصیر حقانی له وژنې سره پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا هیواد به د امریکا د وژونکو دښمنانو د محفوظ پټنځي په توګه پاتې شي او که څنګه. پاکستان له 2001 زیږیز کال راهیسې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په نوم له امریکا 10 میلیارډه یا عرب ډالر اخیستي دي، خو له دې سره هم د هیواد ونشو کولای چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په ایبټاباد کې له اوسېدو وګرځوي. کریسچن ساينس مانیټر د مشال راډیو د رپورټ په حواله لیکي چې نصیر حقانی له اسامه بن لادن خو
ځکه چې بن لادن خو له خپلې ودانۍ بهر نشو وتلی. بن لادن په ایبټاباد کې د پاکستان له پوځي اکاډمۍ سره په یوه عالیشان کور کې اوسېده، خو د حقانی ژوند له ده جلا و. داسې ښکاري چې حقانی په اسلام آباد کې ډېر ښه ژوند درلود. په اسلام آباد کې یو شمېر کورونه لرل او اکثر به یې د بازار او رستورانتونو چکر واهه. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د نصیر حقانی د وژنې حالات د پاکستان لپاره ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. حقانی یوې بیکری ته د ډوډۍ اخیستو لپاره تللی و چې ووژل شو. محمود شاه وایي لویه پوښتنه دا ده چې نصیر حقانی په اسلام آباد کې څه کول. دی وایي دوی خو دا فکر کاوه چې حقانی شبکې یوازې په شمالي وزیرستان کې فعالیت کاوه، او دا فکر هم کېده چې دا شبکه له افغانستان سره پر پوله پرته ده. نصیر حقانی د طالبانو مشر حکیم الله مسعود تر وژنې یوه اونۍ وروسته ووژل شو. په ډرون حمله کې د مسعود وژنې پاکستانی حکومت په غوسه کړی و، او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان خو ویلي ول چې د نوموړي وژنه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته تاوان رسوي. کریسچن ساينس مانیټر زیاتوي د حقانی وژنه د دې یاد آوري ده چې پاکستان لا هم د وسلوالو محفوظ ځای دی. هلته دا وسلوال پیسې ترلاسه کولی شي او بیا یې افغان وسلوالو ته ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو سرتیري ووژني. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
کدمن اوردونکو، تاسو کولای شئ چې جمهوریت خبرونه د یو دور پټونو روستو به تاسو اوریدل شئ. دا غن وړاندې رپورت تاسو لپاره لرو. که څه هم دا محل پاکستان له یو شمیر مسلو سره مخامخ دی او داسې ښکاري چې په نړیواله کچه یوازې شبه هیواد دی، خو له چین سره د پاکستان دوستۍ دومره مضبوطه ده چې په هر ډول حالاتو او په خاصه توګه په اقتصادي مشکلاتو کې له اسلام آباد سره مرستې کوي. په دې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼه یوه لیکنه کړې ده چې مهمه برخه یې له منور شاه اورو.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې راغلی، په داسې حال کې چې زیاتره غربي هیوادونو د پاکستان نه مخ واړوه، چین یوازنی هیواد دی چې د پاکستان د اقتصادي بحران مخنیوي کې یې د هیواد سره مرسته وکړه. ورځپاڼه لیکي د تیرې مئی په میاشت کې د پاکستان روپۍ ښکته غورځېدل شروع شو چې له وجې یې په هیواد کې د نورو مسلو تر څنګه مالي ستونزه هم مخې ته راغله. خو په دغه وخت کې سټیټ بینک د چین د مرکزي بینک سره په تکنیکي توګه د کرنسۍ بدلون وکه چې پکې پاکستان ته 600 میلیون ډالر د قرض اخیستلو موقع په لاس ورغله، او دا را د روپی قیمت برشه چې لوجې په پاکستان د بهرنی سرمایه کارانو اعتماد بحال شو. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د چین د بانک سره دغه ورکړه راکړه تش په نوم یو عمل و، خو دغه وخت کې د خبرې پاکستانی اقتصاد ته ډېره تکیه ورکړه چې بیا د نوي حکومت جوړېدو نه پس نواز شریف چین ته لاړې او دغه هیواد سره یې یو شمېر تجارتي او ستراتیژیکي لوازنامې لاسلیک کړې. د خبرې سره په عالمی سطح د پاکستان اعتماد لا نور زیات شو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم چین په ایشیا او نور نړۍ کې د خپلو سامانونو د خرڅ لپاره منډیانې ګوري او هلته خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي، خو پاکستان ته په دې کې هیڅ مسله نشته، ځکه چې د چین په دوستۍ کې پاکستان ته د چین په نسبت ډېره ګټه رسی. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان آبادی نږدې 40 کروڑ ده، او تر ټولو لویه مسله ورته د توانایي بحران دی. خو د دې په مخنیوي کې ورسره هم چین یو شمېر لوازنامې کړې دي. دا راز د دې هیواد د تر ټولو لوی بندر گوادر ټیکه هم چین ته ورکړل شوې، او چین گوادر ته یو لویه لار بیای چې د ټول پاکستان نه به تیریږي او ټول هیواد ته به یې ګټه رسی.
کدمن اوردونکو، په پښتونخوا کې د ژمي په موسم کې ډیر پښتانه پیتاوي تکینی. همدا پښتانه په کراچۍ کې هم اوس د نو دا دود یې نه دی پرخي. په کراچۍ کې سپینګيري سهار پیتاوي تکینی او د خپل ځواني قصې کوي. لدوی یو فرمان علي دی دی شپیتا کلن دی پیتاوی تکینی او فوکلوری سندری وای فرمان علی ټول عمر په کراچی کې مزدوری کړی ده دی وای خپل ځواني او پخوانی وختونه ورته ډیر یادېږي په دې اړه رپورت اورو چې د فرمان علی په یوې زمزمې پیلېږي
روڑا بندے بندے شیو پیرنا و جانا نبیر لرا دا شیو زانگنا یا جانا نبیر لرا زنو شیو زانگنا مخفکی گا او زما یارا
دا واز د شپته کلن فرمانه لیدې نوموړی لسګونه کلونه مخکې کراچۍ ته راغلی او خپله ټوله ځواني همدلته په مزدورو کې تیره کړې ده فرمانه لی وایي د کراچۍ په یو شمېر مشهورو او لوړو ودانیو په جوړولو کې یې کار کړی او د دې ښار په مرکزی برخه کې تیر شوی مشهور سړک بندر روډ یا ایم ای جنا سړک د پخولو په مهال یې دغلته ډېره دیاړي کړې ده فرمانه لی زیاتره وخت د کیماړۍ په مسان سیمه کې خپلې اجرې ته راوځي او هلته په کټونو کې د خپلو همزولو سره ناست زړې او کلاسیکی سندر زمزمه کوي
دغر پاسار تیخا مارو فرا چی ڈلی ڈلی پاڑو گندر خی جاؤ مخانا ہو جانان میت لے دے ہو مالی دلے دے دغر لام نکی کرکنی ٹولا وی نخانا ہو
دا مردان دا کس کورونو فرمان علی وائی ولسی شاعری هم کوي او پترنم کی یہ دا ویلو هنر هم پیجنی او شاید هم دا وجوی چې د کیماړی سیمې په دې حجره کې زیاتره وخت د سپینګرو ترڅنګ ځوانان هم په نظر راځي د ژمي په موسم کې دغه غنه یو څه زیاته وی چې زیاتره ګډونوالو پکې پیتاوی تا کټونه اچولی وی او د فرمان کاکا خبرو ته یې خوږ نیولې وی
اخوانی یادونه او خیالات خو صاحب داسې راځي چې یو سلسله شروع شي او بالکل نزانه پکې رک خپل ځواني را یاد شي خپل زاړه وختونه را یاد شي او ډېر خپل سپیزلی وختونه را یاد شي او سډیر وخت پکې چکم دینو په یو بل دنیا کې ګرځو ته دې ماحول نه پکې لري شو او ذهن مو فرش شي
د کراچۍ د بدمنۍ په ضد روان اپریشن هدفي وجونو قلنګ خيستنی او د خیبر پښتونخوا په حالاتو د تبصرو سره سره په دې وجره کې د فرمان علي سندري هم ځان لا خوند او رنگ لري فرمان موسیقي د روح غذا ګڼي او وای د زمزمه کولو سره یې د ځواني یادونه تازه کیږي او د ژوند څو شېبې یې په خوښۍ سره تیریږي
او زما دن نا دڑ ساری خو می زنگ وی لالیا او د چاپ مخ کی او در ترا شن وای ما خو می زنگ وی لالیا دغه سی ګورا
که پورتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو اوس وخت شبه دی د اونیزي خبرونې جمهوریت په نننۍ خبرونې کې به واوري چې هغه کوم وجوهات دي چې په تیره صدا پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه په عملی سیاست کې ښکار نه شول دا عمل د هیواد پر ډیموکراسي څه اثر لرلی شي په دې اړه پوره بحث په جمهوریت خبرونې کې اوري چې په امیر ساحل یې جوړوي
په تیره څه د پاسه یو لسیزه کې آیا په افغانستان کې سیاسي کلتور رامنځته شوی دی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو سابقه څه ده د سیاسي ګوندونو نشتون آیا رښتیا هم د ډیموکراسۍ مخه نیسي د سیاسي ګوندونو د ناموجودګۍ له کبله د افغانستان پارلمان کار څومره اغیزمن شوی دی دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته خیر اغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اردوونکو په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې وروسته د طالبان حکومت ړنګ شو او بیا د بیړنۍ لوی جرګې پر اساس نوې ډیموکراټیک حکومت رامنځته شو په دې هیواد کې 2 ځلې ولسمشریز او 2 ځلې پارلماني انتخابات وشول خو په دې انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو برخه نشو اخیستای او ټولو نمائندانو پکې په خپلواک توګه ګډون وکړ د نننۍ خبرونې لومړی پښتنه دادا چې په افغانستان کې سیاسي کلتور یا فرهنګ څومره سابقه لري د سیاسي او ټولنیزو چارو په استاد حبیب الله رفیع وای نه ظاهر شاه په وخت کې لازمي ډیموکراټیک ګامونه اخیستل شوی ول خو سیاسي ګوندونو ته پکې د فعالیت اجازه نه و
سیاست په افغانستان کې د 50 کلونو راهیسې د ظاهر شاه د ډیموکراسۍ په دوره کې شروع شوی لیکن قانونی نه و ځکه چې د دیموکراسي په دوره کې اساسي قانون د مطبوعاتو ازادي تضمین کړی و او د عذاب هم د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره قانون پاس شو مطبوعات راووتل او د سیاسي ګوندونو د ازادۍ لپاره قانون جوړ شو اما پاس نشو نو په دې اساس د ګوندونو د جریدو تر شا په غیر قانوني ډول خپل فعالیت شروع کړ.
استاد رفیع وايي هغه سیاسي ګوندونو په افغانستان کې ګډوډي راوسته او د لکونو خلکو د وژنې لامل شول.
د ګوندونو په افغانستان کې ګډوډي راوسته د پردو هیوادونو سره لاس یو کړ، خلکانو د شورویانو په مرسته کودتا وکړه، د هغو نه وروسته بیا اسلامي ګوندونو بیا په پاکستان او ایران کې په غیر قانوني ډول فعالیت شروع کړ او بلکره په افغانستان کې په میلیونونو کسان د دې غلط او غیر قانوني سیاست په اساس ووژل شول. په دې اساس د افغانستان خلکو د دې سیاسي ډلو نه ښې خاطرې نه لري.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور له حبیب الله رفیع سره هم نظر دی او وایي په افغانستان کې که څه هم پر سیاسي فرهنګ باس شوی دی خو لا په عملي توګه نه دی رامنځته شوی.
په نسبي ډول اول دا اصطلاح هم رواد سوی ده، مطرح سوی ده، خو لکه څرنګه چې باید زموږ د قانون اساسي غوښتنې او د سیاسي عذابو د قانون غوښتنه او د مطبوعاتو غوښتنه ده، په هغه ډول باندې سیاسي کلتور رواج سوی نه دی. په دې چې دلته هغه شخصیتونه مستقل او یا احزاب چې په سیاست کې لګیا دي وی د جګړې څخه راوتلی دي، د زور په جبه خبرې کړې دي، د ټوپک په جبه خبرې کړې دي.
یونس فکور وايي سیاست د خلکو د ګټو دفاع لپاره وي او دا کار کله ډلې کوي کله سیاسي ګوندونه کوي.
سیاست اصلا د خلکو پر منافع باندې بحث کول او د خلکو د خواستو پر اساس باندې عمل کول او دا کار مختلف ډلې ټپلې اشخاص په مختلف ډول کوي او په نورو ټولنو کې حزبونه جوړ شوي دي.
خو په تیرو یوولسو کالونو کې په افغانستان کې هغه ډول سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي چې په عملي سیاست کې برخه واخلي. په امریکا کې د سولې انسټیټیوټ څېړونکو برمک پژواک وایي د سیاسي ګوندونو نشتون په افغانستان کې مشکل پیدا کړی دی. د وای سیاسي ګوندونه په هر ټولنه کې ډیر ارزښت لري.
دا خو د دیموکراسي او د یو سالم سیاسي جامع د لپاره دا خو ډیر ضروري دی چې سیاسي ګوندونه د هغه واحد سیاسي په حیث باندې هغه جامع کې هغه مملکت کې باید ایجاد شي. متاسفانه په افغانستان کې دا د 12 کالو چې تیر شو په دې وخت کې دا سیاسی شهور سیاسی فعالیتونه ډیر پرمختګ کړی دی خو متاسفانه دا لیگل فریم ورک د سیاسي ګوندونو لپاره نشته د افغانستان کې او دا یو ډیر غټه مشکل جوړوي افغانستان لپاره.
پژواک وایي داسې هم نه ده چې په افغانستان کې ګوندونه نشته، خو دا ګوندونه په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی او همدا لوی ستونزه ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت په دې باندې سم ملاحظات لري. تنور افغانان په دې باندې دوی سره موافق نه دي چې دا د حزبونو قانون یا د حزبونو د آزاد فعالیت. مثلا په افغانستان کې حزبونه شته دي، دا دوی قانوني فعالیت کول شي، مګر په انتخابات کې یو حزب نمائندګي نشي کولای.
یونس فکور هم د هغو قانوني ممانعتونو خبره کوي چې په افغانستان کې ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ورکړي، خو ورسره د هغو زورواکانو خبره هم کوي چې په خپل ډلو کې هم جمهوریت اصول نه لري.
یو قانوني ممانعتونه هغه دا چې سیاسي عذاب ته په انتخاباتو کې ځای ورنکړو سو د سیاسي عذاب مالی منابع سره حکومت یا پارلمان مرستې ونه کړلې او د بلې خوا څخه دغه سیاسي عذاب او درونی ژوند چې یو غشتري ټوپک سالار چې په خوا امیر وو او یا د جاهي مشر تر اوسه د ګوند مشر پاتې شوی دی، په دننه کې انتخابات وجود نه لري د دې ګوندونو د یو مشهور یا زورور سړي پر شاوخوا راټول شوی.
حبیب الله رفیع بیا دا خبره ورزیاتوي چې په تیرو یلسو یا دولسو کالونو کې جوړ سیاسي ګوندونه له ملت سره یا له افغان ولس سره تړاو نه لري.
په تیرو لسو دولسو کالونو کې چې کوم ګوندونه جوړ شوي دي، د دې هم یو برخه مغه ځاړه وسلوال ګوندونو خپل رنگ بدل کړی، یو یوه برخه نور نوی ګوندونه دي، لیکن دا ګوندونه د ملت سره تړاو نه لري، ملت ته نشي ورتلی، فقط په مرکز کې جوړ شوي دي او څو محدود کسان سره راټول دي او یو ګوند یې جوړ کړی. په اوو کاله مخکې ما یو لیست لوستی و، یو سلو لس ګوندونه پکې وو. تاسو فکر وکړئ چې یو سلو لس ګوندونه څنګه کولی شي چې یو هیواد لپاره خدمت وکړي؟
شنونکی برمک پژواک فکر لري چې ګوندونو ته په ټاکنو کې ځای نه ورکول به د راتلونکي کال پر ولسمشریزو انتخاباتو منفي اثر ولري.
ګوره، دا الیکشن د پاره دا ډېر نیگیټیو یا منفي تاثیرات لري. په الیکشن کې، په انتخاباتو کې، افغانان نشي کولی چې د حزبونو له لارې انتخابات کې ګډون وکړي. دا مجبور شوی دی چې دا د ائتلافونو له لارې، چې متاسفانه دا ائتلافونه هم قومي شکل اخیستی، دا د دې له لارې دوی په انتخابات کې خپل انتخابات کې برخه واخلي.
یونس فکور نظر لري چې سیاست په سیاسي ګوندونو کې زده کیږي، او که په افغانستان کې فعال ګوندونه نه وي نو دا به د ټولنې په زیان تمام شي.
وایي او بازی په اوبو کې زده کیږي، دیموکراسي په عمل کې زده کیږي، او په نن ورځ کې لکه څنګه چې د ټولنیز مطبوعات د انفارماسیون او معلوماتو د خبرولو وسیله ده، سیاسي عذاب د حکومتداری او سیاست وسیله ده. به سراسري د ارزښتونو پر اساس جوړ شوو عذابو څخه طبیعي د جمهوریت او پارلماني نظام چلیدلی نسی.
حبیب الله رفیع هم د ګوندونو له ارزښت منکر نه دی، خو وای ټول ګوندونه باید ملي وي او له درو یا څلورو باید زیات نه وي.
د سیاسي ګوندونو نشتون د دیموکراسۍ لپاره زیان دی، لیکن په دې موجوده شکل کې چې کوم ګوندونه موجود دي، دا هیڅ ډول سوابق او برنامه د ولس لپاره نه لري. د ولس لپاره ګوندونه هغه وخت خدمت کولی شي چې تو محدود ګوندونه رامنځته شي، اهداف ملي وي، اهداف د خدمت وي، د ولس د خدمت لپاره سیالي سره وکړي، او په دوه دریو څلورو تر پنځو ګوندونو زیات ونه اوسي.
دا اوس چې په افغانستان کې پارلمان جوړ دی، دا له خپلواکه اشخاصو جوړ دی. آیا د قانون جوړونې پر عمل دا او د پارلمان پر نورو چارو اغیز لري او که څنګه؟ مرمک پژواک وایي په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو غړو ناموجودګۍ له کبله د پارلمان هویت یا شناخت ته تاوان رسیږي.
په افغانستان پارلمان کې وګوره، د 209 وخت ممبران دی یا عضو دی په پارلمان کې. متاسفانه دوی په یو حزب کې یا یو سیاسي ګروپ کې دوی متشکل شوي نه دي، او له دې خاطره د پارلمان هویت یا ایدنتیټی ډېر مشکل ده. یو وخت دوی یو فیصله کوي، بل وخت یو فیصله کوي چې د هغه فیصله پر مخالف دي. دوی د حزبونو نمایندګي کولای شي، دلته پارلمنټري ګروپونه جوړ شوي وای، هلته پارلمنټري بلاکونه جوړ شوي وای. دا په خپله کولای شي چې د فشار ګروپ په حیث حکومت باندې او د دیموکراسۍ د رشد او تکامل په حساب باندې فعالیت وکړي، او هغه ته یو ډېر مختنم وسیله کېدای شي.
حبیب الله رفیع زیاتوي چې د ګوندونو په پارلمان کې نشتون ګډوډي پیدا کړې ده. د افغانستان د تذکيري یا شناختي کارت د قانون ستونزې د مثال په توګه وړاندې کوي.
بالکل ګډوډي ده. هلته ګوندونه چې دي هغه هم منظم نه دي. کله په یو موضوع کې سره یو وي، په بل موضوع کې سره بیل وي، او هغه انفرادي کسان هیڅ هم نشي کولای، فقط خپل یو مخالفت کوي. نو په دې اساس تر اوسه پورې موږ قوانین لکه څنګه چې لازم دي په هغه شکل نه پاس کیږي. مثلا همدا اوس یو قانون دی، د طبیعت قانون. په دې کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر افغان ته باید په تذکره کې افغان ولیکل شي. نور د قومونو مسله باید نه وي، ځکه چې دا ملت سره ویشي. لیکن په شورا کې، خصوصا په مشرانو جرګه کې، اوس دا موضوع دا ستره شوی چې نه افغان دی وی، لیکن په څنګ کې د قوم هم ورسره ولي. افغان پښتون، افغان تاجک، افغان ازبک. د پدې اساس دا ډول قانون د ملت دی سره بیلولو لپاره دی، نه د ملت سره نږدې کولو.
اوریدونکو، پر دې سربېره چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه ښه ماضي نه لري، خو د شنونکو په اند سیاسي فرهنګ یوازې د ګوندونو په وسیله رامنځته کیږي، او بیا ګوندونه په هر هیواد کې د ډیموکراسۍ د ساتنې ضامن وي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه. جمهوریت